د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته راغلست. ازادۍ راډیو له دې شېبې په 1920 او 1925 مترو لاندو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپریږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپایي ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر ژمنه بیا ټینګار کوي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون ډیرو نورو اړخونو هم په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې په کلکه وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې کرندکر پر خپله اکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه چې سږکال یې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی همدا اوس و. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د یوه هیواد روح او هویت یې په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د موسیقۍ پر خاګولو بندیز لګولی او د هنرمندانو د موسیقۍ ګڼې آلې هم ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقۍ انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ډلو او بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالمشر مایکل مکال دوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې ښاغلی بلینکن به د دسمبر په 11 د دې کمیټې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ښاغلی بلینکن چې مخکې هم څو ځلې د استازو جرګې استماعي غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوي تورن شو او یو ځلې د استیزا هڅه هم وشوه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې دې کمیټې ته سپارلې دي. یو شمېر جمهوری پال استازی د ولسمشر جو بایدن پر اداري انتقاد کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم نه دی مدیریت کړی. واشنگتن پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغو شتمنیو د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا راپور به د سږني کال د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیف ته وسپاري. داسې اندېښنې شته چې ښایي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د راتلونکي کال د جنوري 1 د چارواګې ترلاسه کوي ښایي د اوکراین له ملاتړ څخه لاس واخلي. له کیف سره د واشنګټن دا نوې مرسته د هغو 50 میلیارد ډالر مرستې یوه برخه ده چې د روان کال په دوبي کې د اوو پرمختللو هیوادونو ډلې یا G7 له اوکراین سره ژمنه کړې وه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 43 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 16 بجو د دې هیواد په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي. افغانستان او زیمبابوې په دې لوب لړۍ کې 43 اووریزې، 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې په پام کې لري. د دوی دوهمه 40 اووریزو لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 14 او دریمه یې د دسمبر په 14 ترسره کیږي. د 40 اووریزو لوبو لوبډلمشر به راشد خان او د ورځنیو لوبو لوبډلمشر به حشمت الله شهیدی وي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د روسیې ولسی جرګې د تروریستي ډلو للس څخه د طالبانو د استلو طرحې ته رای ورکړي. آیا دا به د کابل رسمیت پیژندنې ته لاره اواره کړي؟
دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له هغو کسانو سره د هغو د ستونزو په اړه خبرې کړې چې کورونه یې په غرونو کې دي.
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
په یو بل راپور کې مو د کندهار د سرپوخ بازار لیدو ته بیایو.
دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دېرش ولایت دي. هر ولایت خلک یو غړی په څه خریداري کې سوداوي خارجان راځي. د سیل د فساد
د سوریه ورستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د روسیې د پارلمان یا دوما د استازو جرګې پرون هغې لایحې ته رای ورکړې چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو وتلو ته لاره پرانیزي. روسیې د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، خو تر اوسه یې په رسمي توګه له تور لست څخه د هغو د لرې کولو لپاره له خبرو پرته کوم عملي اقدام نه وکړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبې هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هېواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاو کوربتوب کړی و. روسیې پر دې سربېره په تېرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پرېښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې یې له تور لسخ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت، او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تی کړي، او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونه وزي او په ځان داسې ډاډه نشي چې ګواکې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګي شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونه ورسته له هغه وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو تالار په برید کې چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه اخیستی وو یو سلو څلور څلوېښت کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو رئیس یې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی وو. خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. د هیواد د غرنۍ سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره مل دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمیر کارپوهانو په باور په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږه پاملرنه شوې ده. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لویه برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسیږي، خو وایي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي د سړکونو، برېښنا او روغتیایي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي چې له امله یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غزیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلاتی زیات
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یې خو د دغه غرونو له طبیعي یخچالونو ګټه اخلو، خو ورسره له کبلې له یو شمېر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیایي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
د بلخ د البرز غرونو یو اوسیدونکو عمر هم لورته سنز او شکایت لري.
بوشنده ولایت بلخ کوی
البرز د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېګم. ډېر سنز لري په جمه کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګرا تګلاري بند شي، چې له کبلې په ډېر ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیکو.
مزار شریف انتقال میتیم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشت خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینی په زینو برخو کې هم هغوی چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکو انیسی ازادي راډیو ته وویل.
ویلان کې ما خود مدد
ز د افشارو سیلو په غره کې اوسېګم. وبنسته لجمات څخه د وبو یو نال رغلی، خو د هغه وبه هم تروی دي. بشکای په 15 افغانۍ پلوري. سړک او لار نسته او خلک لډي رستون سره مخامخ دي.
د سختي مردم زندگی میکنه.
د چاپیټل ساتنې افغان پوهان په دې باور دي چې دغه هیواد غرونه د اوبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنه ته اړتیا لري. دوی وایي د اقلیم بدلون، د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسؤلانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي. په تیر جمهوری نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي، ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوه ها در افغانستان اهمیت اقتصادي
لري. غرونه په افغانستان کې اقتصادي، ټولنیز او تاریخي ارزښت لري. غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافي خپل ساتي او جوړوي. له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي. غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي. که افغانستان غرونه ونه لري نو په وچه سیمه به بدل شي.
خوش کې از لحاظ اقلیمی
د چاپیټل ساتنې د برخې یو شمیر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د قانونو سربیره له ځنګلونو او طبي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي. خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بېدرېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي. له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبیعي سرچینو چې په غرونو کې موجودې دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې. په دې برخه کې له حکومتونو سربیره د سیمې خلکو د یادو طبیعي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري. خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي. که موږ د شته طبیعي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلاو او زیرمو څخه بې برخې شو.
ومو غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت پر وې پاڼه په خبرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب ده. د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویپانې د معلوماتو لمخې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت لاساسي او روانو پروګرامونو څخه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپل ویپانې په خبرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبي مراسمو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان لمخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي. د یادونه ده چې د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومولې چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي. ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنې ځایونه دي، خو د اقلیم بدلون، زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي. د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لاملې د غرونو یخچالونه لمنځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې لاملې د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بې وسله خلک دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34% ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو، خوږو اوبو، بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري. د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي. په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غر ده. لوړه څوکه یې د شاه فولاد غر دی چې 15,160 متره لوړوالی لري. د پامیر غر، د سلیمان غر، فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي. غرونه له دې اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غنی سرچینو په ګډون د نړۍ 25% حیواناتو ته واښه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. په سوریه کې هغو وسلوالو ډلو چې د بشار اسد رژیم یې وپرځاوه پرون د موقتي ادارې لپاره یو مشر وټاکه. دا موقتي اداره به د فبروري میاشتې تر پایه د هیواد چارې سنبالوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې څخه د امریکا ملاتړ اعلان کړی او ویلي دی چې متحد ایالات به د دې هیواد حکومت که په معیارونو پوره وي په رسمیت وپیژني.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانۍ دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام د لچې اسد رژیم د نسکورول لپاره په دې ورستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی وو. د مشق ته لنن وتو سره سم اعلان کړی وو چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوې او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. حیات تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکي حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشر الله اسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتورۍ سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالاتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الله اسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو خبرونې په 1921 او 1925 متره لانډو چپو اوري. په دې چپو د ازادۍ راډیو خبرونې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونې په 1296 متره منځنیو چپو اوریدلی شئ. ور یو ځل بیا ورزو د افغانستان اړوندو مطالبو ته. البته په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو رستای راپور. د کندهار سرپوخ بازار چې د افغانستان د تاریخي بازارونو په لړ کې ځانګړی ځای لري، د دې ولایت د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري کلتور د لباس او نورو توکو د پلور یو مهم مرکز دی. دا بازار څه باندې 2.5 پیړۍ مخکې د سردار کندل خان په امر جوړ شوی، خو اوس یې ځینې برخې تخریب شوی او بیا رغونې ته اړتیا لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړش له مخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانۍ د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوي دوکانونه یې د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د هغه له ځانګړي ډوله سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرو ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دکانونه چې دې تاسو موږ لاسنه اغلاس درو غور راندې دی او جری دی، هغه جری او جامې ته وکپ شوی دی او زموږ خو چې خاني لري هغه دکانو په لاس په خاني خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی، ځینې مړې دي، ځینې ماجر شوی دي او محدود پاتې دي. څه
سره له دې چې د ځینو پخوانیو دوکانونو او توکو بازار کمزوري شوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم دې ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوا پلورونکي وایي
دلته رخچینه و لونګي و صدري و بوټ فرنسي بوټونه دا شان خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینې وې پاکستاني نه وې، یوه نه په ټول سرپوش کې نه. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، در ولایت خلک یو غړی په دې کې خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر ته راځي سپدا کې فزمن سره چې دا خلک راشي دغه سیلانیان راشي دغه خارج ملکات سره اول دوار سپور بازار دې نه کوي. خامخه جبه ذات راځي تر د تاریخي بازار دی نو ډیر مینوال لري د زموږ کاروبار ورځم شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو وداني زړې سیبي دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅنه دي سیبي. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي کډ دې بازار تخریب سیبي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دی دا باید تخریب نشي او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړ ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه. دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید ما پنځه ولر نشي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریفي راوللو ورسته له هندستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکي ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښې شودل سو. ورسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو اوري چې وو ورځې د اونۍ څلور وشت ساعته خبرونه کوي. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقه خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی دادا. یو ګنج یې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، باران ټکرونه هم ګای وخت کېږي، نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګي ته چاړولی دی هغه وروره. یو ګنج په تنګي کې د چندان هیڅوک لا نه ورځي تنګي ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنده اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي عمارت څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره دا د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت یې کوه د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوو تنو یا په یوه تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشي کړی وي. دوی د جدن مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغو مخه ونیسئ.
سلامونه نیکی هیلی ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی و نړیوالې ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، شپږ بجې او دیرش